السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونې په سر کې تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټولو نجونو او میرمنو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبې په ورځ د سلواغې یا دلوې په دریمه په یو اعلامیه کې ویلي د ښوونځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې د دغې ټولنې پر ویبپاڼه خپره شوې راغلي، اروپایي ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپایي ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبې په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپایي ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یک شنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل چې په تېر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت معین په توګه دنده ترسره کړې، پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ، سولې او ثبات لپاره زمینه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوو میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدی ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبې په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی، خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبې په شپه د جنورۍ په 1 د مونتنری پارک پر کلب ډزو کې لس تنه ووژل او لس نور یې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولنډ ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولنډ صدراعظم ماتیوز موراویتسکي پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمني ویلي و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنګي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمني د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ و. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپل عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصله امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکا شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نور یې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي، د هغوی سلامونه او درناوی هم ومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړې توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو خوېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله یې د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکټرانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله ترې وي اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یوه برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډېر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس شپخې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړم، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 24 14 شپېته یو. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي حداقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 24 21 14 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند ته. ښاغلی مومند صاحب، بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم چې ټول روغ او جوړ اوسي. بلې، د ژمي په موسم کې عموماً هوا سړی کې او اوبه سړکونو په سر باندې چې کمې اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې پې قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي او طبعاً چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي، نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې هډوکي یا ماچ یا یا زړه ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې موږ دغه راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سی پیخ زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستې، له دغه سی مریضانو سره به هم سروکار لري؟ څومره مو یک فیصدی راته ویل چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپه ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دا ډوک ماتې د ټروما برخې پورې تړاو لري. دا واقعیت زیاتیږي، تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله، مننه. او ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د هډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه، جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي؟ یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بېرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده؟ او واقعا هم دغسې پېښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته؟ خصوصا
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي یا زخمی په عامیانه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نسج په فیبروزي نسج باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کیږي. کچیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بله مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پېښې موږ خپله ته لیدلي دي، حتی اورېدونکي به هم داسې تجربه لري. ځینې کسان پښه یې پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یو ګوته وای چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه خیم او روغ یم؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د هډوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې دغه کوم صحیح ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، او یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما هډوکی چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي، بل هغه موږ ورته ډیفارمیټي په ساده اصطلاح باندې او په عامیانه اصطلاح باندې کوګواریا په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري که ډېر عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو چې اوریدونکي پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګ د پښو چېرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومان کې عموما لاسونه ډېر ډیر زیات ماتيږي، د خو د مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه چې بلوغت مرحلې ته رسیدلی وي، په دې کې بیره تنګلې اته دوګي دغه زیات وسیږي، د ډوکو ماتېدنه او د بندونو بي ځای کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو اډوکي زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومن د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، ووایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیه څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی ته هم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټانو نه استفاده وکړي چې د هغې د استقاق قوه زیاته اوسېږي، یعنې د رخې د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د خویا کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بل که چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. بله بله، مهرباني
او ډېر ضروري کار نه وي د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل هم نه شي.
مننه. تاسو کله که تم شي البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کوم: 00 340 221 144 01. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00 340 221 144 01. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدلی شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو په منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ همدا شیبه د ازادي راډیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو له خپل تخنیکي همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
سلام علیکم، په خیر خیریت ډاکټر صاحب سلمان د پښتنو چې په راجمه کې سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مرضی په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان دې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به حتماً په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروف دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي او کوم حالت ډېر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسی واقعیت ګڼل کېږي. کله چې یو کس پیدا کېږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بېځای شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازاوي، او په څنګ کې که چیرې کوم مصاب د هغه لاندې راولئ د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافقه کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرې یا خپل تجربه را سره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
سلام علیکم زفی الله رو رتا تا من ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم مهرباني.
اجو کی شروع ته زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي یا چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکی هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکاره به وغواړو چې راسره روخي کي. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته، البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته. اوس د افغانستان په وخت د مخام په وبجو باندې همدارنګ په ژوندې توګه او بیا به تکرار د مخصوصن په نانیمو باندې دغه پروګرام خبريږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلد وي، خو حتما په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحث هم د کورنۍ او درملنو او د دغه ماتو هډوکو درملنې ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د هډوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو سره خپل نظر شریکوي. پښتنه دا ده چې کله چې هډوکي ماتیږي په افغانستان کې امکانات ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کېدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه. که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوی وړتیا په کې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو یو د همغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوی ترسره کېږي.
بلې، مننه کوم. بل اوریدونکی به هم اوس راوخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکی مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله، تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ. مهرباني
او استاد غاورم، سلامونه مې قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ صاحب، مهرباني.
تشکر. زما د اکثر سره دوی پښتنې دي وروره. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دا د اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډېره پیدا کېږي، او دا په نرو د ښځې په نرو په ښځې کې فرق لري که نه لري؟ او پردن زه خپله یو داسې یو مریضي اخته یم ډاکټر صاحب، چې دا کله کله لازما زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي، دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري که نه لري؟ ډېره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتون چې زنګ راوالې او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر کې پات شي یو بل اوریدونکو به راوخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب تم دې سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم، مهرباني وکړئ موږ مونږه کاور.
او خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یو نه کلو بازی شکه سبندان نه تقریبا دا چې الله سمات چې په کله ناروغان ورولي تقریبا هغه بندا چې مثلا غلا شي پیری مثلا د زیاتره وختو کې ګور هغه چې خوب جوړیږي، نو ما یې ډاکټر صاحب دغه څه نه دا به مفتی ته وامي چې ډاکټر د ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې چې هغه ماینه کې تقریبا د اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زیاتره زما په نظر د مخ په دا چې ګوتم هغه وخت کې ما ته سوی و تقریبا اوس هم کله کله زما شي ډیره خوږیږي، یعنی تقریبا جوړه سوی ده، خو د پښې ګوتم دا د شلګ زره هغه جوړه سوی ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي، دا کله باندې کې زیاتره خلک د شکه سبندان بوته نه مو خلک ډیر کارونه کوي، نو باز اوقات کې خلک هم ستاسو باز جوړ کې چې خلک اکثر د چاغ نه مري ير په نه مري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ راولې تر غمخ کې هم قاری صاحب پښتون چې هغه یم پښتنه وکړل. البته ما دوی پښتنه یاداش کړی ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر ویلې او چې نه چاته ډیری پیښې دی شي. بل پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوزش سره لري سوزش، په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي،
د مخام لښ فګو
دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
پوښتنه مې واخیسته، د هغې فکر کوم د هډوکو د ضعیفالو په باره کښې پوښتنه لرله. د هډوکو ضعیفالی خو په نارینه او ښځینه کښې دواړو کښې پیدا کېږي، خو په ښځینه کښې واقعیت زیات اوسېږي. عموما د پنځوس کلنۍ پنځه پنځوس کلنۍ نه وروسته دغه د هډوکو ضعیفي چې په طبي اصطلاح کښې ورته اوسټیوپوروزیس وایي زیات پیدا کېږي، چون په ښځینه کښې ایستروجن هورمون د پو د عادت مواد بندېدو نه وروسته کمیږي سازی، او هغه د هډوکو په منرلایزیشن کښې چې کوم رول دی هغه د منځه ځي. نو په ښځو کښې زیات پیدا کېږي نسبت نارینهو ته. او بل د بله پوښتنه یې د زنګون د سوزش وکړله. نو ډېر زیات علتونه پکښې شته دی، خو عموما دغه موسینو خلکو کښې چې عمرونه یې زیات اوسېږي هغوی کښې یو مهالت دی اوسټیوارتراټس ورته وایي، شاید د هغې د وجې اوسي دغه رازو ته پیدا شوي. بهتره خبره به دا وي که نږدې کوم د اورتوپیدي متخصص وي هغې ته مراجعه وکړي.
مننه کوم. البته یو څه باید اضافه شي چې د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کښې چې ورزش کوي، یا رزمي یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي، په هغو کښې هم دغسې ټپونه او ماتېدنې ډېرې زیاتې پېښېږي چې په لویه کچه باندې په نړۍ کښې حتی ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کېږي او کړېږي ورنه. ډاکټر صاحب، بله پوښتنه زموږ د اوریدونکي وه، احمدي په نوم له بغلان. هغوی د شکسته بندانو په ارتباط ویلي. البته زموږ مکمل مبحث هم شته په همدې مورد باندې چې له لومړنیو کومکونو نه به شروع وکړو. تاسو یوه بېلګه وویله چې کولی شي هغه اډوکی چې مات وي د هغه شاته لرګي کېږدي او په بنداژ باندې وتړي تر هغو چې صحي مرکز ته یې رسولی شي. نور څه داسې اولیه کومکونه شته چې وکولی شي ناروغ لږ څه کلینیک ته د تلو وس پیدا کړي او بالاخره سم ورسېږي؟
بعدې نور شیان خو د هډوکي د ماتېدو په صورت کښې طرف تثبیتېږي، د مغ کوم طرف چې مات شوی که پښه یې که لاس وي، هغه د لرګیو په واسطه باندې یا د میزابې په واسطه باندې یا بل کوم نیسي او سخت دوایي چې پوستکی زخمي نه کېږي هغه ورسره وصل کېږي تر څو دغه طرف ته د هغه نه وساتل شي، د حرکت نه وساتل شي، د دې لپاره چې هغه په خواشا کښې کوم اسب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونه ویني. او امبولانس عموما که امبولانس سهولت موجود وي په امبولانس کښې هغه په شفخانې ته انتقال شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب.
که چېرې بیا وینه بهېدنه موس سره موجوده اوسېږي نو بیا د کوشش وشي هغه ساحه کلکه بنداج باندې وتړل شي تر څو شفخانې ته ورسېږي او هلته بیا په اساسي شکل باندې تداوي شي.
که څوک بلد نه وي، اولیه مرستې نه وي زده، او هډوکی مثلا چاربند یا دیګی چې ورته وایي دا هډوکي مات شوي وي، ضربه یې لیدلي وي، یا ملا ژوبله وي، د ملا کوم هډوکی وي چې ډېر حساس دي او ځینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پایه به همدغسې درد پاتې کېږي او ممکن تر ډېره پورې د راپورونو په اساس د فلج او ځینو نورو خرابو پېښو لامل هم ګرځېدای شي که څوک غیر حرفي خوردو کې. د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې که څوک بلد نه وي باید څه وشي؟ له نورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکړي؟
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربه ګوري په دې حالاتو کښې خو ضرور خبره بهتره خبره دا ده چې صحي ټیم را وغوښتل شي. موږ انشاءالله په دې وختونو کښې دا سهولتونه لرو، په تقریبا د افغانستان په زیاترو برخو کښې به دا سهولتونه موجود وي چې صحي ټیم ته احوال ورکړل شي، امبولانسو ته انتقالېږي او صحي پرسونل سره هغوی بیا په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر چې ورته وي په همغې کښې ځای په ځای کوي او شفخانې ته انتقالوي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د کورنیو درملنو او د شکسته بندانو په ارتباط به وروسته وغږېږو. اوس دوه پیغامونه لرو، دا به هم خپارو کړو. البته زموږ په واټساپ باندې دغه پیغامونه راغلي، مهرباني وکړئ زموږ همکار به.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه ده چې دا سپین ږیري دا زنګنونه په دایخ کښې درد سه ډېر په تکلیف شي، نو د سیسینو سالې اویا یا پنځه اویا کال ته رسېدلی، د دې تداوي شته که نه شته؟ دا حال خو دې راکړي ورور.
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو تر هغه پورې ځواب کړئ، زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خبرې
کړي. د دې تداوی شته دی، خو مهمه خبره دا ده چې د اورتوپیډي ډاکټر دې نزدې نه وګوري چې په کوم حال کې مریضي ده او څه مریضي لري. فکر نه کوم که داسې څوک ورته دغه ورکړل شي چې د مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته تشریح شي. حتماً تداوی لري، زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې انشاءالله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې ښه ترسره کیږي.
بل پیغام هم لرو، هغه هم خپرېدو ته چمتو دی، مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بند کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا پښه ماته سي یا لاس مات سي. ورور موږ دلته په سیلاس کښته بندان ورته وایي دغه ته ورولو، نو هغه د پښې ور وتړي، بیا میاشت یا څه وخت تړلي، یا کله کږه سي کله داسې چې جوړه سي. نو دغه ته خو ډاکتران دلته زموږ سره نږدې نسته، یا په ښارو کې دي یا په نور ساحو کې دي. نو موږ وایو چې په دې باندې چې موږ څه اړین تداویر په کار دي چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب، اتمن مبد دوی غا سفر راغی، تاسو مو موریدل، البته دغه پیخ زیات شوې دي چې فکر کوم کجکی وو، فکر کوم چې کجکی نه دوی زنګ راوالی وو، خو ویل چې یو لری پرتی سیمې نه دوی خبرې کوي، والته زموږ لری پرته علاقه ده او امکانات نه لري. بله بله بله، یو څه ما مویل چې د شکسته بندانو یا کسانو نه چې دغه اډوکې د دوی په خبره باندې سره بیرته تړلی دي او جوش خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفیږي او مجبور وي چې بیا ډاکتران له سره اډوکې بیرته جوړ کړي او بیرته سره وتړي او بیا به د مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتوي او مشکلات به ورته زیاتوي. په همدغې مورد باندې چې یعنی باید څه وشي که دغه اډوکې کاږه جوش وخوري؟ مخکېني اورېدونکي مو ویلي وو زموږ احمد نبی احمدي چې زما وایي ګوته کاږه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول همدغه ده، اول کار چې باید ترسره شي چې د اورتوپیډي ډاکټر سره یا د اکل د جوړې عمومي ډاکټر سره باید وکتل شي او هغوی ورته لارښوونې وکړي او ښه سینټر یا مرکز ته به ولېږي یا هلته به ښه تداوی وشي. موږ ولیدل، موږ ډېرې واقعیت داسې لیدلي دي چې شکسته بندانو تداوی کړي دي او شکسته بندانو تداوی څخه وروسته دی د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانې ته مراجعه کړې ده، ډوکې جوش نه دی خوړلی یا کوک جوش خوړلی دی. هغه وختونه کې بیا ناروغ ته هم مشکلات زیات وي، ډاکټر ته هم یو غټ مشکل اوسېږي، ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوی ترسره کېږي هغې نه وروسته چې شکسته بند تداوی کړې ډېر چیلنج ورته پیدا کېږي. هغه نورمال اناتومي په هغوی ته معلومات نه وي، د اناتومي باره کې شکسته بند ته معلومات نه، د انسان د اډوکې په جوړښت باندې هغوی ته معلومات نه. نو ښه خبره دا ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو بهترین تداوی وشي. کله چې یو اډوکې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کړي او بیرته خپل لومړني حالت ته راولي. نو دا یو فوغت مشکل تمامېږي او مریض ته هم، د مریض کورنۍ ته هم، ډاکټر ته.
بله،
زما په نظر باندې بهترین خبره دا ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختیا زیاته راغلې ده، نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي،
ډاکټر ته مراجعه وکړي،
یعنی لاول سره لاړ شي ډاکټرانو ته. بله ښاغلی مومند، غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي، په ځینو کې به نه وي، او شکسته مندان هم شته، ځینې ډېر مشهوره دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د قلب بلد وي چې څنګه کومک وکړي، کوم حالتونه ښه دي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکړي یا د دوی مرسته وغواړي؟ یعنی اجازه تر کومه حده تاسو ورکوئ چې دوی بالاخره کار وکړي په دې مورد باندې؟
د ډاکټر په اساس باندې حضور ته هیڅکله ځانته دا حق نشم ورکولای چې هغوی ته د کار اجازه ورکړم، ځکه یو چا چې د ډاکټرۍ په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړي هغه ته مشکل ده چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي، ځکه د غیرم ډیر پرمختللی دی او د هغوی د کارونو سره به آشنایي تقریبا نه لري. موږ یې واقعیت لیدلی دی، د اته داسې هم شوي دي چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کته کېدل من سره غلی دي. نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف وي، یا به اقتصادي مشکلاتو زوازې ورته لږ تکلیف پیدا شي، یا نور اجتماعي مشکلات نظره. خو ښه خبره دا ده چې سي مرکز ته لاړ شي او ښه تداوي ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم ښاغلی مومن، زه غواړم د تاسو تجربه پرې واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځایه وي، یا یې هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي، هغه ځینې تارونه چې هډوکي د هډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي، حرکاتو د رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پېښې زیاتې کېږي چې هډوکی نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې کله اډوکې کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابوي، چې دا بیا ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکې خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیخ تاسو هم لیدلی دي چې اډوکې نوی مات خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکې چاره ورسره کړی وي.
بالکل، همدې هفته کې همدغه یو واقع سره موږ مخ شو. ډیر عادي تراما و، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند د دې په ځای باندې تخیګڼه رسولې وې، ضرر یې ورته رسولی و، یو عادي ټروما وه. ناروغ رانیول و طرف ته زور ورکړی او ښه پیمانه زور کاشي ورکړی ورته، کم لیګامنټونه د پیسه باندې په سپورټمینانو کې دا زیات په ضربه باندې په ټروما باندې اخته کېږي د زنګانو په برخه کې. هغه مکمل چیرې کړي و، هغه بدون د عملیات نه استده وینې کېږي. که په چیرې اول وخت کې د هغوی د اورتوپیدي متخصص ته یاد یکل مراجعه کړی یا په ښه شکل باندې د دوه یا درې هفتو په جریان کې ښه کېده، نو د هغوی زیات زور فوکس او تمرکز په دې اوسېږي چې کش ورکړي ضرورت.
بله بله ښاغلی مومند، اوس په بل مبحث ته راشو. هغه دغه د اډوکو د بې ځایه کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه هم لري، له دې سره تړلې بله موضوع چې په کورنیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي، یا یې سم نشي نیولی، یا یې لاسو پښې کش کوي، یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلي وي چې ماشوم زنګیي له دوو لاسونو نه او زړیي په ټوکو باندې، یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلې یا د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووي چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورنیو ته؟
د ماشومانو په باره کې یو خبره ډېره مهمه ده چې ماشومان هېڅکله باید د لاسونو څخه کش نه شي کړی. دوه حالات دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشا لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی. کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي، دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوي بیا ډېره چیلنجبل ده، نو کوشش باید وشي چې ماشوم هېڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله د څنګلې په برخه کې دغه یو هډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي بیا دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. نو کوشش باید وشي چې هېڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې به هم که تاسو بیا هم کوم پاول کې ویلي خیر، که بیا هم تکرار کړئ چې د ډسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه لږ کم شي، اندازه هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبله یا ډسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي، هغه څه باید وکړي؟
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون وکړي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بې ځایه کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکته وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې چې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي، تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډسلوکیشن یا خلا یا ډډو د بندونو بې ځایه کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیډي په برخه کې. نو دا ارتم راځي چې کیږي باید شفخانه ته ورسول شي، تر څو دلته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بند چې بیا شوی دا پزې شي.
بله ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکي کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 2021 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې، او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 2021 140 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو، دا چې په کومو حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي. په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکټران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت دی. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایه وشي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفاخانو کې، حتی د ولایتي شفاخانو په سویا باندې د اډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوی تر سره کېدای شي. پرې اوس وخت د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفاخانې خود کفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکی مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکی نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یب، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکی بیرته خپل قوت لاسته راوړی شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغې کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکي حتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکي یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دی په هماغه ساحه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمه واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غوږی استوس برا شو. د پروګرام هغه مبحث چې په اول کې مو ویلی وو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیښې دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې ان تر منفی 10 درجو پورې هم ښکته شوې ده. خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډېره ښکته تللې ده او هوا ډېره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو ان تر منفی 10 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 10 پورې رسېدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړې هوا له کبله شاوخوا 21 کسان په دې وروستیو ورځو کې مړه شوي دي او نور ناروغان هم شته. په ځینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبیعي پیښو، خصوصا د سړې هوا له کبله د خلکو د ټپیانېدو مړه کېدو خبرونه تایید کړي دي.
له بده مرغه د هوا سړېدو، سیلابونو، اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنگان، بامیان او هرات کی څه د پاس سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وسي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤل مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګ په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربېره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي. په همدې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند واورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو، په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه منفي نه ښکته کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومانو او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي، او ځوانان د کار او د روزګار لپاره بیرون ساحو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزې څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاسه ورکوي او په نیکروز باندې، په تیری سلا باندې نیکروز او بیروس ګنګري نه ورته د کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګه د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ یې تغیر کوي، توروالی پیدا کوي، شینوالی پیدا کوي. بالکل.
بله، په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم، کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اورنۍ نښه خو دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې، سرونو کې، یا د پوزې په څوکه کې، یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې سر نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شو، نو کوشش دې وشي چې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی، ګرمي وساتي.
بله، او کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي، یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې، او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوئ له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه دربر نیولي، یعنی په څو طبقو کې دننه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لندوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه ډډه وکړي وشي، مایعات زیات واخیستل شي،
که انرژی باید زیات واخیستل شي ترڅو دې حالات څخه مخنیوی وشي. او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نکي، یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنکړل شي. ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکي به وي، البته دوی ته به بیا هم په آخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتساپ ټلیفون شمیره مو ده 00 څلور سوه شل دوه سوه یوویشت یو سلو څلور ویشت شپږ صفر یو، او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 څلور سوه شل دوه سوه یوویشت یو سلو څلور ویشت پنځه صفر یو. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغسې پیښو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی وهلو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب مومند، کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي، بالاخره هغه وروستۍ حد څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د تورواري په صورت کې خو مهمه خبره ده، د اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت منسره نشي دې څخه مخنیوی وشي، که بیا خدا نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوی په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی په کې رانغلی یا بهبود په کې رانغلی، نو اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړی هوا کې چې اوس زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعات وو.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه کړې وه. د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالی پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي، تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي؟
عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي معیاري همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي. ورته تاسو ذکر وکړ په ګرم اوبو باندې، تړم اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخت پورې، تر څو دا د وینې جریان بیرته یاده شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږاورې. مهرباني.
ابرم ژغ دی ابرم. ما وایم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه چې ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ښه، پښه مو سوې وه، یعنی اور یې اخیستی او سوځېدلې وه. اډوکې خو به جوړ وي؟
اډوکې هم نه دی، دغه بجلکه ده، نه ډیریږي نه لږیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شی ویش کال کېږي.
څه تداوی خو مې کړی ده، یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران څه کله یم، ډېر ډاکټران څه کله یم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، دوه لکه درې لکه مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه موږ په توانمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
صحیح ډاکټر صاحب، هم ځینې بلې ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وکړئ. دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاته؟
یا نشکاریږي، اډو کې نشکاریږي.
خان د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی
دغه خو دی بجلی کې چې دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې شری بدغه اندازه کې ده.
او دغه اوبه کې اوبه تیر ازي زخم نه دی؟
او لګو وبا راځي او کله په دوه ورځې کې چې یو غږ پسمنه ومه دی لګو وب کوي اندازه.
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي؟
دوه ویشت کال فکر کوم دی. ویل سمه ده مننه کوم رو د تاسو نه اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې ژوبلی وي یا پوستکه ژوبلی په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی د حفظ الصحه مراته ول دي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوستکه اندازې زیاته خپل زس یو که یو اندازه نشټواله موجود وي په دې صورت کې به پوستکه په وان کې د زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوته پاتې شي یا به دکې کوم یو قسمت بیرون خوره دای شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا چې زخمونه چې دکې یا د غوخه بیرون خوره تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګ کې راغله شکرې معاینات مهم دي چې خدای نه غصه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمد ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبري وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتې دوه پیخي او کسرونه زیاتیږي د ازالو د جوبلدو او پرسیدو پیخي هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه اوریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درک کلهند پیغام سره مهرباني وکي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال ته پیغام درته چې کوشش خپل تر هغه پورې تمه چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخ هوا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې حالت حرارت درجه صفر څخه کښته کیږي د ځان د ګرموالي لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق که چیرې ضرورت نه وسي کې زیاتې یخې هوا سره ځان نه په تماس کې کوي نور خاص پیغام نشته
ډیره زیاته مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند چې په دغه پروګرام کې مرا سره اشتراک وکړ له تاسو اوریدونکو مننه کوم چې د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شته من د خبرونه متر دې د مو اورید از ما صفی الله ستانګزی او از ما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عمومنه له تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرې
شرابی غزل پسودے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسودے شرابی غزل پسودے شیر نو سودا گرے شرابی غزل پسودے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پسودے شرابی غزل پسودے شرابی 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 درد پلاس
کې د زخمونو سکی راوړې زړه مې بیا د درد په لاس کې د زخمونو سکی راوړې ستا د برندو برندو سترګو ګلابي غزل پسو دی پیغام پر خپري ولې ګلابي غزل پسو دی شرابي غزل پسو د شیرونو سوداګرې شرابي غزل پسو دی پیغام پر خپري ولې